امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرونه د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوو سیالو کاندیدانو د څه د پاسه دوو میاشتو شخړو او جنجالونو څخه وروسته چې په رایګیري کې د تقلب او ټګیبرګۍ ملامتي یې یو په بل باندې اچوله د قدرت او واک اختیار په شریکولو باندې موافقه کړې ده. د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي همکارانو دا موافقه تایید کړې ده. هغوی ویل دي چې دا موافقه به نن د یکشنبې په ورځ وروسته په داسې حال کې رسمن لاسلیک سي چې جمهوری سامید کرزی چې د کار دوره ختمه سوې ده هم حاضر وي. د دواړو خواوو ټیمونو پرون تر ناوخته د ملګرو ملتونو د استادو سره وکتل او کوشش یې وکړ چې د قدرت د شریکولو موافقه نهایي کړي. یوې خوا لا هم د دې موافقې شرایط نه دي افشا کړي، مګر خبرې زیاتره په دې باندې راڅرخېدلې چې د جمهور رئیس او د نوي ایجاد سوي اجرایوي امیر د دفتر ترمنځ اختیارات او مسؤلیتونه څنګه باید وویشل سي. مخکې د شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ویلي وو چې دوی د جون د 14 نیټې د جمهوري ریاست د رایو څارنه او تفتیش ختم کړي او نتیجه به یې نن د یکشنبې په ورځ اعلان کړي. دا اعلان به د هغه هیواد انتخاباتو د څه د پاسه 15 میاشتو جریان نور ختم کړي. دواړو کاندیدانو د امریکا د فشارونو په وجه د ملګرو ملتونو په ملاتړ د رایو د بیا شمیرلو سره موافقه کړې وه. پاکستانی چارواکو ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه 14 تنه بندیان ورسپارلي دي چې په افغانستان کې د بګرام په نظامي زندان کې وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاقي تسنیم اسلم امریکا ژغته وویل چې دغه بندیان پرون د شنبې په ورځ پاکستان ته سپارل سوي دي. هغې وویل چې دغه خوشي سوي بندیان پاکستان ته رسېدلي دي او دا چې په دې اړه لا پوره معلومات نه لري چې همدا اوس څومره پاکستانیان په بګرام کې بندیان دي. په لاهور کې دیره د مرستې سازمان چې د پاکستان د عدالت پروژه نومیږي او په بګرام کې د بندیانو د کورنیو سره اړیکې ساتي وایي چې د امریکا اردو په تیرو 10 میاشتو کې ټول تال 90 پاکستانیان خوشي کړي دي چې پکې دا وروستۍ جوپه هم شامله ده. د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د یوې برخې په توګه واشنګټن دا هلې ځلې پیل کړي دي چې د کابل په شمال کې د بګرام زندان نور وتړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې باید په خپله خاوره کې دننه د اسلامي دولت د ډلې په ضد د جنګ مشري په غاړه واخلي، خو هغه په دې برخه کې د نړیوال ائتلاف پر هوایي مرستو ټینګار وکړ. ابراهیم الجعفری د اسلامي دولت د ډلې ضد چې د ائتلاف یو شمېر مشران هم حاضر وو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خبرې کولې. هغه وویل چې هیواد یې باید د مځکنۍ جګړې پیټې په خپلو اوږو واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د امنیت شورا ته وویل چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یاغیانو ته ماتې ورکول نړیوالو منابعو ته ضرورت لري. ښاغلی کری وویل چې ایران چې د امریکا سره ښه اړیکې نه لري او د عراق سره ګډې پولې لري هم د اسلامي دولت د ډلې په ضد مبارزه کې رول لوبولی سي. له بلې خوا فعالینو ویل دي چې په سلګونو کوردي جنګیالي د ترکیه څخه سوریه ته اوښتي دي چې د ترکیه د هغې سیمې دفاع وکړي چې د اسلامي دولت د یاغیانو د بریدونو سره مخامخ ده. په دې سیمه کې په روانه جګړه کې یو بل کوردي مخکښ چارواکي هم د اسلامي دولت د ډلې په ضد د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د ناتو لوړ پوړي نظامي قومندان د امریکا د هوایي قواو ستر جنرال فیلیپ بریډلوف ویلي دي چې دی د هغې موافقې په اړه هیله من دي چې پرون د شنبې په ورځ وسوه او د هغې له مخې به د یوکراین د حکومتي قواوو او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ یوه حایله سیمه منځته راسي او شخړې او جګړې به ختمې سي، مګر هغه وویل چې همدا اوس حالات ښه نه دي ځکه چې روسي عسکر لا په یوکراین کې پراته دي. جنرال بریډلوف په لیتوانیا کې د ناتو د نظامي مشرانو سره د یوې غونډې څخه وروسته خبریالانو ته وویل چې هغه اوربان چې د دې میاشتې په سر کې لاسلیک سوی یوازې په نامه دی. هغه وویل چې په څو تیرو ورځو کې د شخړو او جګړو سطح دومره جګه سوې لکه د اوربان څخه مخکې چې وه. دا خبرونه